السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شرغلاست زم لالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي اوریدونکو دا خبرونه درسي ساعت او د ازادي میلمه پروګرامونو ته ځنګړې سوی د خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه جرمنی د یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې اوس مهال په پاکستان کې د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. فرانسې خبری آژانس دا خبره پرون د سه شنبې په ورځ د جرمني د یوې دولتي سرچینې په حواله کړې ده. د جرمني دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته ولېږدول سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمني د بشري حقونو یو کمیشنر تازه د کورنۍ چارو له وزارته وغوښتل چې په پاکستان کې د جرمني په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمني ته پناه ژمنه ورکړې ده اوس مهال د پاکستان له فشارونو سره مخامخ دي او د جرمني خبري آژانس څو ورځې مخکې راپور ورکړی و چې له دې ډلې 210 یې افغانستان ته استل سوي دي. په جرمني کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سختې سوي او دې کار د هغو افغانانو د لېږد چارې هم ټکنۍ کړې دي چې جرمني د پناه ژمنه ورکړې وه. د اسرائیل پوځ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د یمن لخوا یو توغول سوی توغندی کشف او شنډ کړ. حوثي وسلوالو د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ده د غزې د جګړې له پیله وخت ناوخت د اسرائیل پر لور توغندي ویشتلی دي. حوثیان وایي دا ډول بریدونه د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره کوي. اسرائیل هم د دغو بریدونو په ځواب کې په یمن کې د حوثیانو سنګرونه ویشتلی دي. د حوثي سرچینو په باور د تیر یک شنبې په ورځ پر سنعا د اسرائیل په برید کې لږ تر لږ شپږ کسان وژل سول او څه باندې اتیا نور ټپیان سول. استرالیا ایران د یهودانو ضد دوو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان یې کړی دی چې د ایران سفیر یې له کانبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزی پرون سه شنبې ویلي د هیواد امنیتي ادارو یې معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دوو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې د یو رستورانت باندې سوی و چې په ترڅ کې یې د رستورانت ویجاړ سو او د اور لمبه سو. بل هغه په 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یوې پر یوه برخه باندې سوی و چې له دې سره هممهال استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړ او کارکوونکي د دریم هیواد ته انتقال کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا دا پریکړه سیاسي بللې ده خو ډېر جزئیاتي نه دي ورکړي. او د امریکا په اورګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمیر کورونه اور اخیستې دي او په زرهاو نورو د سوځېدو له ګواښ سره مخامخ سوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته پرون دوشنبې د تخلي امر سوی و. د چارواکو په خبره دا اور چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته سوی دی اوس مهال د اور وژنې کارکوونکو یو څه مهار کړی دی. مخکې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اور لګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځلي وو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیلې مې مونږ تر نو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې د تل بسیر نن ورځ هم د لوست سره خره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام دراتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام دراتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسیدونکي دي او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دوی د فوشنګ د بنار پلار مشري هم دته وسپارل سو چې د دې څخه ورسته به د مقام د دې په کورنۍ کې پات سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم د وظیفه درلوده طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسی مامون پلوی کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وجل څخه ورسته د مامون خلافت ته زمینه برابر کړه که څه هم طاهر ورسته لدی چې د عباسی خلافت په عباسی خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورور یعنی د امین د وجلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نه سي او په همدغه دلیل بیا د نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسی خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي همهغه پاڅونونه دی وځپي نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نه سي نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتک دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسی خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدل یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس ووسی نو دلته عباسی خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسی خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځانته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي یوازې ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1208 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او د پدې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدی راځو د طاهر زمان ته د بغداد د دربار سره د طاهر د زمانو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوه او د طاهر د مننه سره سم د زمانو هر یو عبد الله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمنسبونه ترلاسه کړل په افغانستان باندې د طاهر زمانو 55 کاله واکمنۍ وکړه خو دغه واک په د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا ورسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پر اختیار د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ ورستنۍ واکمن یا سړی چې وو هغه محمد بن طاهر په نومور په 250 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل سا باسي او مړ کیږي ورپسې حکومت د چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي راځوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر علي او طاهر وو د دې درې سره د لیس زامن وو پلارې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو یعنې پلارې د ټټاري وظیفه درلوده په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کیږي یعقوب لی سفاری بیا د عباسی خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجری قمري کال کې مړ کیږي او دغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر تر ننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر تر راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څنګه څه شی وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه لمنځه ولاړه، یعنی تر ډیر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. د ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لري. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر لی سفاری ویره نور هم ډیره کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د بیره زیاته سوره نه هم دغه عمل بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې. او په 2001 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنې په وړاندې جګړه وکړه، خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا دی زندانی سو. بیا په 2001 کال کې دی وژل کیږي. د دې څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د دې د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي. او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قمري کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي ویله خوا وژل کیږي. او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کارته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاص توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقدامات څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونه د لمنځوړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخاوني ولا د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې د دې لامل سو کرنه ته شپم لرنه نه وسی او اقتصاد پر همدغه کرنه باندې ولاړ وسی. عبد الله بن طاهر د اوپولګولس د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیوار مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زها گردیزی هم د هغه د راپور لمخه د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شریعي موازین و ذکري. او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکل چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې، یعنی د اشکاره کې وی چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوی کاریزونه بیا زیاتره د پردی یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او ادمه ځوراله. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیه او سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حق له سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودی په دغه وخت کې. او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو ویلاتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال و او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کیږي چې یعقوب سفاری د پیغامونو مدیر مسؤل محمد بن وسیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي، او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاری قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله، او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و، او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل، دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواک یې څوک و، یا لومړنی کس چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هېواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، د دغه ټول موضوعاتو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي، او تاسو به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسو ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسو معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسو هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسو د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې شو پوهیږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسو هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهیږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را پس ویلی نو سلامونه ونه کیلی میونه تر نو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیا ستا وخت مو تر دې محله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس تویم کیله د چې د تل پس تر ورځ هم د لوست اخر نشي بوره سره مل پاتسي، او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. د نن موضوع د امیر شېر علي خان د دویمه پچهي په حق لده، چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي، او د هغه دویمه پچهي دوران ته ډول دی. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي، او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان واک ته رسیږي، او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لومړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و، د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و، چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي. او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په امکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی، او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات تعمیر شېر علي خان هڅوي، او
ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي، اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کېږي په دغه وخت کې چې د دغه حکومت یا د دغه اجرایي قوې په راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي، صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر، او ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر، عصمت الله خان د داخلي وزیر، حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر، محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا په دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سوې. پوځي برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لک کسیزه منظم پوځ یې جوړ کړ. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغو ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې په اتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کېدی. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې بخه کې ډېره پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه، هغه صنایع چې هغه خلکو هغه ته ډېره اړتیا درلوده، صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو هغه صنایع کیفیت او کمیت دواړه پورته شي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وي، هغه مهال ښوونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول، نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونه او روزنه باندې بدل شو، یعنی نو ښوونځي جوړ شول او تعلیم او ښوونه او روزنه په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوزی شوځي هم جوړستولې د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېده، او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ شو. د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړستولې، هغه فعال شولې، او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته. د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته، چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کوم خاص پایلې ته ونه رسیدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدې، دغه ترمنځ کوم خبرې جریان درلودې، دغه خبرې کې یو خاص پایلې ته ونه رسیدل، ځکه انګلیسیان په افغانستان کې پر خپل تلپاتي استازو باندې ټینګار کوي چې دوی استازي په افغانستان کې تلپاتي ووسیږي او همدلته پاتې شي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواصخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې شي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونه جلال آباد او کندهار ونیوي، او امیر شېر علي خان هم د نچاري څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسان څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت لامل چې دی په زندان کې بندي سوی وو، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکله دي چې امیر مزار شریف تولر ستغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته پلاس ورزي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند، او د پلار د دویمه پاچاهي پر تخت باندې د هرات او کندهار په خلاصون کې ډیر مهم رول درلودي، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې تر څنګ د شهزاده عبد الله د ولایت په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډیر خوبه او خوشحالي و، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوشوي، او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته شوی و. انګلیسانو هم د افغانستان د نیول او اشغال لپاره لاس په کار شوی و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه امیر محمد یعقوب خان په 1399 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړي او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم کی او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شیر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یې سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1399 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډیکو تل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه، چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځواني ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ وو، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوي او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله بیوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې، په پایله کې مجاهدین بریالي شول، چې بلاله بیوندی د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت، خیال به د یار په ویډیو کې چې د شلکی باغ کې ګل ګلاب وشربوي، د کپا بیوان کې شهید نسوي، خدایي جلاله یې بیرنګي ته دي ساتنه. د هغه صوبای ته وه چې ملاله بیوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي، دغه بیرغ ملاله بیوندی په لاس کې نیسي او دغه صوبای ته دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنگ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړی کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و، تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ زده لیوي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. تر نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر خپل کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رفس پرم شوخت ولري شي چاري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 1 1.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه. د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. د چې پاتیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی اورچه د دوی دغه حرکت څونه میګیو څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلې وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازینی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاد شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي، او یاد وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی په ان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. همونتم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نشي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترین لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولای شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زمونږ غته و چې څنګه وکولای شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې مونږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې مونږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
اروپا امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړې نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
ځانګړتیاوې دا دي زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړې شوې دي د کوم حرکتونه چې شوي دي دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنې هغه کومې هڅې چې شوي دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همده اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بلابل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناست او راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو. اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکوس افغانستانه بهر دي د دنجون موضوع ډیره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاد زکر د دفاع لپاره غک پورته کی. خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د بخانه موجود و، که خځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا نشي، یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه کېږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن دې خپختنه وکړول، خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو ډېر پراخه ده، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به یې نه کوي. منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سولیزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنی موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دي موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچا نه موږ نه اخلو، د چا نه مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو. د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی ډېر زره د نجیب حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي، هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو، هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي، د ملي مرکه موږ هلته ورکړو. نه چاته ډوډۍ ورکوو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي، هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکوو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي، یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده، د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپل پښو ولاړې دي. موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارف او چا چې هغه مرسته کړې ده، دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. متاسفه یو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او په خپل امکاناتو نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 16 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن ښار کې، او تیر شنبه هم په د امریکای د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کیږي او خبرې تیریږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کیږي هلته یو څانګه جوړیږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې یو غونډه کې نه حل کیږي، بلکې او بل دا چې یو غونډه کوم نه شو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په د ډیرو څانګو دا څانګې چې جوړیږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولیږي، یعنې د دوی استازي چې دی کوم مسؤلین چې ټاکلې کیږي د هغه نه به یو مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړیږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنې که موږ شل مرکې وروسته یا دېرش مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې ده، ټول به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به هغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما همدا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي، ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 3-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو. او بله دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي او دوی د هغه کې وي، دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي، یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی، دغه دپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو غبه زموږ آپشن بمده غوي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونو پیل کې، د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دی. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او دا تعهد لري دغه سی حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واتر مالی اداري کمیټه، دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو دپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې دا غونډې شوې دي، زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلي سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو ښارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبان اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورځ منتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر ازي په خپل خوخه کار کوي، اوس ک جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډېر دي، دلته مونته دغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي، او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهیږئ چې کچېره ډېر لوی غونډې سره جوړې کې هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاترو زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي، او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتوي چې نوې مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې، یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا دی چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا دی چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي، مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا دی چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو، موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا ته چې هڅه کوو چې اسانه یې پیل کړو، اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا ده چې له دې مرکو نه به جرګې ټاکل کېږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بېلابېلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي، دا به د بېلابېلو لورو سره دا به شریکوو دغه د جرګې لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوب به کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک، او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ اساسي هدف دا چې یو بل خبرې واورو، که هر څومره غزمون په هغه برابرۍ نه وي، زمون په ذوق برابرۍ نه وي، نو د کابل دا چې موږ واړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنې دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکز د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکل کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې موږ به په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهدافو ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي، داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې که 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځان وقف کړو، نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېر زیاته مننه کور مودان ژوندی اوسئ روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پای نور هر سمي قبول دی خو بالکل نه وړم رگول کڑے خدے قربان شم تاسو رگول کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنا کوم سو بیا وختنا د خپل زنا کوم سو بیا وختنا د خپل زنا کوم ما در بخاله ته تا وړه خده ما در بخاله ته تا وړه خده زما بیوسا ارمان ارمانستړې خله زما به وسا ارمانستړې خله
نیم ګ